کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي وشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه ته مو فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی په ټویټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو ټینګار وشو. ویل شوي پخوانی ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون نه چې د برټانیې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان که د تعلیم د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپتمبر پر 14 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د غور بامیان د کندی او بادغیس ولایتونو سیمیز طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی د شو د پرون مخام رهیسی د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی ازادي راډیو ته ویل د غور بامیان او د کندی مرکزی او نورې لارې چې د ولایتونو له کبل سره وصلوي د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. بلخوا د کندی د امنیت قومندانۍ ویانت هم ازادي راډیو ته دغه موضوع تایید کړی. د طالب سیمیز چارواکو راډیو کړی د لارې د خلاصې لپاره هڅې روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باریوبوک پرون ببره د اوکراین ختیز خار خارکیف ته لاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغیروالو ګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي چې اوکراین ته نوې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایروبورک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې خر د روسیې د پوز توغندیز بریدونه بل شوي دي. کاناډا وایي د اوکراین له پوز سره د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم بیري. د کاناډا د صدراعظم جستن ترودو دفتر بیګا په یو بیان کې د خبر ورکړ. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې د دې معاملې په اړه په جلا غونډو کې خبرې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر له دې اعلان وروسته وویل چې دا د کاناډا لخوا اوکراین سره د هوایي مدافع د سیستم لومړنۍ مرسته ده. د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جنت یلن وایي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د حد ټاکلو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د ومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه شوې. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G8 ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول په مقصد د دسمبر په 15 اعلان کړه. لویدیځې بیې مالی ادارې او د بار چلانې خدمات د روسیې د یو بیلر ومو تیلو لپاره تر $60 د لوړې بیې له ورکولو منع کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه راولې ده. دا چې د افغانستان د کومو موضوعاتو په اړه به په دې غونډه کې خبرې کیږي. وړاندې خپرونه کې به یې درته راپور او مرکه کې وایو. د پوهنتون زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې فکري تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. دا چې د دوی غوښتنې څه دي وړاندې په یو راپور کې به یې درته وایو. د اروزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې ساړه ژمي کې نه د خوراک او نه د ګرمولو لپاره څه لري.
یو الک مدال تر ته بیران سو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې
ورسره پڅن کې بیا د خوز د صبري اوسیدون کې وای چې پښتر وختون کې مریضان مري.
چې دلته د صبري په ولسوالۍ کې یو دیش بستري خوروختون جوړ شو دی. د څلور ولسوالۍ لپاره ډیر وخت کې چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه د خوړلې ان اوس د تحریف په حال کې دی.
دا چې ولې دې روغتون ته پاملرنه نه کېږي او تر اوسه د مریضانو پر مخ نه ده خلاص شوی. وړاندې په یو راپور کې به درته وایي. د دې تر څنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د خزو د زده کړو کار د بندیز پړه نن د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړي غونډه جوړوي. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې زدرولې ته ویل د غونډه شنن د سودی په وخت لس بجې پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیل اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي. دغه سرچینې وایي د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د خزو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بیرته واخلي. همداشېبه اکرام الله اکرام سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو که نور جزئیات راکړئ، اوس مال دا غونډه پیل شوې ده کنه؟
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې دغه غونډه چې د په جده کې جوړیږي د سعودي په وخت باندې لس بجې اوس په دا غونډه پیل کیږي. په څو شیبو کې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عربستان، ترکیه او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې رابلل شوې ده. او په دې غونډه کې د په وینا باندې چې د اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي او د طالبانو حق پریکړه به په دې غونډه کې وغندل شي، چې لمخې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او د غشان په غیر دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار باندې بندیز لګول شوی دی. دغه سرچینه دا هم وایي چې د غونډې په پای کې به چې د سعودي په وخت باندې سلور بجې کیږي یو اعلامیه خپره شي، او ښایي په اعلامیه کې له طالبانو نه په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مېرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بیرته واخلي. دغه شان به په اعلامیه کې دغه سرچینې په وینا باندې وویل شي چې طالبانو ته به وویل شي چې د ښځو په وړاندې د دوی پرېکړې د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. او سرچینه وایي که چیرې طالبان د اسلامي هیوادونو د سفیرانو دغه غوښتنې ونه مني، نو وروسته به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه هم جوړیږي او په هغې کې به بیا په دې اړه باندې بحثونه کیږي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندې هم فرید جان د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې وي او غوښتنه یې کړې وه چې باید طالبان بیرته خپلې پریکړې واخلي او دغه پریکړه د طالبانو چې د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل دوی بلل او نو دا غونډه چې دا اوس پیل کیږي په څو شیبو کې او د نن ورځې تر څلورو بجو چې د افغانستان په وخت باندې شپږ نیمې بجې کیږي دوام به کوي. لاګین وروسته به بیا دوی یو اعلامیه خپره او په دې اعلامیه کې به د طالبانو نه خی بیلابیل غوښتنې وشي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې په جده کې د هغې ناستې په اړه باندې جزئیات راکول شي. نن د افغانستان په اړه د عربستان په جده کې جوړیږي. دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو وروستیو پریکړو په تړاو به په څه بحث کیږي او دغه پریکړې چې هلته کیږي آیا دا به اغېزمنې وي او که نه؟ زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پوه آصف ننګ سره دغه مسله په دې مرکه کې څېړلې ده.
طبعا د تعلیم د بندیدو د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادیږي چې افغانستان له دریو ډیرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډیر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کیږي هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغه سي مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کیږي ډیر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته امتحان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم ده چې تعلیم به محدودیتیږي.
بله ننګ صاحب، دغه سازمان کولی شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجمه کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې ل نه نسوه مثلا نه شپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري یعنی ټول اسلامي هیوادونه که تاریخچې ته وګورو په دې دومره کلونو کې یعنی په نږدې 50 کلو کې دوی د ډیرو مسلو حل نه دی ایستلی. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته دوی د څه کول توان نه لري. حتی په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سي، یعنی معنی دا ده چې بیا به موږ وګورو. یعنی داسې یو پسخن غوندې د سازمان مخفف ته اسلامیک اورګنایزیشن دغه کوآپریشن ته دوی دغسې لقب ورکوي.
بلې ننګ صاحب، تاسو ورته اشاره هم درلودله. د اوس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کیدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیرو غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړې او اعلان یې کړې او 4 فرعي فیصلې شوي وې چې تکرارا به زه بیا یاد کړم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده، هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بیسوده دي، د هغه دی ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونه دي پکې راودنګي، یعنی بالفعل که غواړي کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دی ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کړي، دا بیا کولی شي افغانستان ته ګټه ورسوي.
خطر پردیس و چې د چار پو اسف ننګ سره یې په عربستان سعودي کې نن د افغانستان د ناستې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا باندې افغانستان یو مسلې ته تم شو. یو شمیر محصلان وایي که لزده کړو له محرومیدو وروسته روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز له لاسه ورکړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
غواړم ډېر ځان مصرفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصرفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقلم وایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تېرو 20 ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده، یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، یا مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي که نه. مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم. چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان و محصلین درلودلی سه ټول خدمات د ښځو لخوا نه ښځو ته وړاندې کېدل او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 70 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6مه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تګ منع کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له 4 غړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړه چې ورته نورې پرېکړې به هم وکړي. احمد چې بره سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع تفصیل به له تاسو سره مېرمنې
مننه. د اوکراین د پارلمان د دې 4 کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي 3 تنه د یوه روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري درکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمن او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې 4 کسانو له ډلې لږ تر لږه 3 تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړې به مناسبې وي. درکچ، کوزاک، کوزمن او میدویچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. درکچ له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. څارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15 لک ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. ده د پروسږ کال فبروري میاشتې را په دې خوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څېره ده چې لورې په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2020 کال کې له اوکراینه وتلی دی. د پلټونکو په باور 4 تنه کوزمن پرسنیو کې 4 تن کوزمن پرسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو 4 تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
سمندړېوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
تورنټو ستار ورسپانې په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلي وو بدل شوي عملي نه کړي او په افغانستان کې پرېښتیا وروستۍ خبره څوک کوي تر سرلیک لاندې وخت له رسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا یې د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي 2 کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلي د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهاب الدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنټو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنټو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2000 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنټو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت را څرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کېدی شي هغه په یوه شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واکې د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې 90% غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځي ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبریدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، یان ایګلند د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندش چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبان ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کوو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او خبرداری ورکړی چې دغه اقدام به د افغانستان د وګړو لپاره چې له مخکې لسیزو جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت ډېر زیانمن کړي وژونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې 470 ښځینه کارکوونکي لري چې د هغو او نورو نارینه کارکوونکو پر مټې په تېر 2022 کال کې له 840,000 زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. د دې شورا مشر ویلي کندهار ته ځي خو تمه نه کوي چې د طالبانو مشر به ورسره وګوري، خو بیا هم د دې تمه کوي چې که وکولی شي هغه ته په نږدې کسانو یو اغېز پرې باسي.
اوس په پاسویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان خلک وایي په سړه ژمي کې په ډېره ناوړه ناروغي حالت کې دي خو د درملنې توان نه لري. دغه ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بېلابېلو ساري ناروغۍ وخته شوي دي چې اوس په بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې بغیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله ګڼو مرستندویو مؤسسو چې مخکې بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په دې اړه نور حال تاسو ته رادیو خبريال شریف الله شرافت خور.
په اورزګان ولایت کې روان سوډ یم یاو د خلګو تش لاسونه دغه چاري د ډيري کورنۍ ماشمان اوس د مارک تر پوجې رسولې دي او کورنۍ د ناوړه وضعیت په اړه خبرداري ورکوي.
سی اخی او توجه ته په پرتی رسولې چې هیڅ قدرت مې نظر لودي چې ماتره شپخاله
ګل بيبي د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د سری کلا اوسیدونکو داو د 15 ماشمان مور ده. دا وای په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم وري د ماشومانو د تودولو او د غراز د خړولو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بيبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې په بړستونو تاود ساتلې دي.
له یو مور مې پنځه کوشنان لرم دا سیخي او توجه ته په پرتی رسولې چې هیڅ قدرت مې نظر لودي چې ماتره شپخانه رسولې وي. یو الک مدال تر تبیرانسو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوتو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې خواري وبله مش په کور کې نه لرو مر بس سو شیر بولاسو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ یو بل وسیدونکی دی او خپل څلور کلن ناروغ ماشومې د ترنکوټ ولایت روختون ته د درملنې په مخ راوستلې دي. دی وای ماشومې د یخ یوال عمل ناروغه ولایت روختون ته په دې مخ راوستلې چې ترڅو په وړیا توګه درملنه وکړي، ځکه د په خبره چې په خصوصي روختونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې شای ماشومې د ټیټ اقتصاد لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چه مطلب دوا روخ نو رسیږي زموږ ماشوم ته. زموږ ماشوم کېدای شي چې موږ د مفلسیا په خاطر باندې د ژوند له لاسه ورته بالکل څه خو موږ داسې د خپلې نیستۍ د کبله موږ نو سکولای چې دلته ځان را ورسو څنګه چې دا سي پر دیو به روزو چې و سندا ختم دی بار بیا را وړو دلته دی
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو زیاتوی چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلې دي. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو توکو درانیولو توان نه لري او روان سوړ ژمی کې سخت کې ورځي او شپې سبا کوي.
شان وروره ګډه ګران یا خلکو وروره دغه سې په ازار وي سخت په ازار دي بېد یخې نقطې ته خپله معلومي را سړی خپل د ماشومه پرې ته چې وروره جان یخ دي وروره جان
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت والی مولوی علی جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنیو پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسساتو سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکړو یا د ولسو ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اورزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلي دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس به خوست ورشو د خوست صبرې او یعقوبې ولسوالۍ په اړه بند خلبسات بازار کې ل 15 کلو رئیس د 15 پټه ملیون افغانۍ په لګښت د وروختون لپاره د ودانۍ جوړ شوې د خو یاد وروختون تر اوسه نه دی فعال شوی. د دې سیمو اوسیدونکو کې د فعالولو غوښتنه کوي کدا وروختون فعال شي نو پر دوی سربیره د څیرمو ولسوالۍ ناروغان هم ترې ګټه اخیستلی شي. جزئیات په دې راپور کې
د خوست د صبرې او یعقوبۍ ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لري واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبرې او یعقوبۍ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبري آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زز میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ د موده خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکو ګلرسول اموي په خلبسات کې د تلور ورسوالۍ لپاره د جوړشوي روغتون ودانۍ د بیجاړېدو لګو اخسر مخامخ ده. خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز روغتون جوړ شو دی د تلور ورسوالۍ لپاره. ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده. موږ د لوړپور چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو. باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د موږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې موږ هېڅ ته ورسېږو که دغه کلینیک موږ ته فعال شي موږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي ویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی. مکتوبې هم ورغړی دی چې دا غبنره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي هر څه مې په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. بین شلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلمغال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهره کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې ورز خبرونه ته د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګوردن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی په ټوټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستل کېدو ټینګار وشول شوی چې پخواني ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نه چې د برټانیې پخوانی سید اعظم هم وغوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپټمبر په 16 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستو او تر بل امره پورې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. د غور بامیان د کندي او بادغیس ولایتونو سیمه طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د پرون مخام رئیس د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې د ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي ازادي راډیو ته وویل د غور بامیان او د کندي مرکزي او نورې لارې چې د ولایتونو کابل سره وصل وي بندې دي. بلخ د کندي د امنیت قمندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته د دغې لارو د تړل کېدو پیښه تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د لارو د خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باریوبوک پرون د اوکراین ختیځ ښار خرکیف ته لاړ او هلته یې د اوکراین د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پولیس واکونو د ملاتړ لپاره د زغلوالو ګډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. کاناډا وایي د اوکراین له پوځ سره یې د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم پیری. د کاناډا د صدراعظم جستن ترودو دفتر ویلا په بیان کې د خبر ورکړه. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشري سپتنډ کې د دې معاملې په اړه په شلا غونډو کې خبرې کړې دي. او د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر ویلي دي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د هټاکولو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو د محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د اومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه چې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول په مقصد د ډسمبر په 15 اعلان کړل. د لویدیځې بیې مالی ادارې او د بار چلنې خدمات د روسیې د یو بیلر خامو تیلو لپاره تر $60 د لوړې بیې ورکولو معنی کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړی دي.
موږ یې مننه چې د ستونزو سره مخ کړي وو. هم شی نه لرو چې بې خورو د اریانې چې څه وکړو کومې خواته مخ واړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د داخلي بستر خدماتو د لږوالي له امله ځینو معتادینو غیر معیاري درملنې ته مخه کړې ده.
15,000 روپۍ هم پې باندې ورکړلې. هلته تی ولیکل ته وایي درې ورځې درې شپې به درد لري. ومنګه درې شپې درې ورځې تیرې نسوکړای په ځان باندې.
لار واپو متیولا وزیر سره پر دې غېدل یو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی.
ډاکټران او روپوهان په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هو د لیوانیانو ډاکټره.
د ولی محمد په نوم یو پلار وایي چې د نشو له امله مې زوی ښځه طلاق کړه.
پوډر ویشتي چې وی ورور قدر جن نم د مور لګ نه د پلان نه د تر اړ یو تبجټ ته خبره کوي بیا به کوي ناګه.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
اته دې چار واخله
نو څه پوهه کې چې نو خوځيږي
تاسو څوک یاستي؟
مونږ پولیس یو. پام چې نو خوځيږي کنه ولم دې.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب کې بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو سره دوی ته اصلاح شوي تخمونه نه دي ورکړل شوي او د کافي غلو دانو له نشتوالي سره مخ دي. د روزګان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بدیلو کښتونو ژمنه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو نه میاشتې تیریږي لا هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کوکنارو د نه کرلو فرمان به په ټول افغانستان کې عملي شي. په دې اړه نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې ملګري ملتونه او نورې بهرنۍ ادارې نشي کولی چې د دوی له همغږۍ پرته په یوازې ځان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سروې او ارزونه وکړي. اوس چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې د کوکنارو له کښت څخه درې اونۍ تیریږي، هیڅ داخلي او بهرنۍ مستقلې ادارې د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی خپور کړی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې سفر شوی او په کرل شویو سیمو کې له منځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور که څه هم ځانګړې شمیرې نه دي ښوولي، خو ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده.
وړاندې له دغه چې د دغو بوټو د کښت وخت را ورسېږي، موږ ټولو کروندګرو ته خبر ورکړی دی، په ښه په جدیت سره مو ورته ویلي دي. له هغوی مو غوښتنه کړې چې نور څوک نشي کولای چې په دې کښت باندې د دې بوټي په کښت باندې لاس پورې کړي. درې څلورو ولایتونو کې بعضې کروندګرو په پټیو کې بیخي کم کرلي وو. د هغوی په وړاندې هم زموږ امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي.
ښاغلی ټکور د کوکنارو د بدیل کښت او له بزګرانو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت بزګران شکایت کوي چې د نهو میاشتو له تیریدو سره سره لا هم طالبانو له دوی سره هغه مرستې نه دي کړي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې ورسره کېدلې. د محمد کریم په نوم د روزګان یو بزګر وایي چې له دوی سره له مرستو پرته یوازې د غنمو کښت د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی.
موږ ژمنه چې د ستونزو سره مخ کړي وو، شی نه لرو چې بیې خورو، د اریانو چې څه وکړو، کومې خوا ته مخ واړو. ژیاران خپل د عیال مو نه بسېږو، نو بار به موږ نه پکته کومې خوا کړو. نو ژیا شی لا نه دی را کړ. غوښتنه مو دغه ده چې یو کارونه راته پیدا کړي، کومکونه راسره وکړي.
د روزګان په مرکز کې د جمعه ګل په نوم یو بل بزګر هم شکایت کوي چې د اصلاح شویو تخمونو د نشتوالي په صورت کې دوی ګټور حاصلات نشي ترلاسه کولی او د خوړو بیې لوړې شوې دي.
ما رانیولې ګونې وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم، د خوراک وراقي چې ما ته ګونې په 15500 راقي یا په 15300 راقي. انا غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوس باندې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی را کړی، هېڅ شی موږ ته نه دی را کړی.
د روزګان ولایت بزګران په داسې حال کې د بدیل کښت او نورو مرستو له نشتوالي څخه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په مرستندویه موسسو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي او په دې کار سره په ډیری ولایتونو کې د بېوزلو سروې او له دوی سره مرستې محدودې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالی د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې ځینې معتادین د درملنې لپاره غیر معیاري درملو ته مخه کړې ده. دا معتادین وایي چې د معتادینو په مرکزونو کې د بستري خدماتو د نشتوالي له امله د دوی کورنۍ هغوی داسې ډاکټرانو ته ورولي چې په کور کې د هغوی درملنه کوي. که څه هم ډاکټران په کور کې د معتاد درملنه ګټوره بولي، خو د معتادینو د درملنې نور متخصص ډاکټران بیا وایي چې په کور کې د ډاکټر له څارنې پرته د معتاد درملنه د ګټې پر ځای خطر لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سلور بوتل شربت دا ګولۍ دي، نیم ګیلاس جوش اوبو.
صدیق الله 25 کاله عمر لري. د پورستیو میاشتو کې په کابل کې څو ځله د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورغلی دی، خو چا نه دی بستر کړی او د هم خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د صدیق الله کورنۍ په کابل کې یو میاشت مخکې له یو درملتون څخه د نشې پرېښودلو درمل رانیول چې د دې درملو په مرسته په کور کې د صدیق الله درملنه وکړي، خو د متخصص ډاکټر پرته یې د دردونو زغم نه درلود او له کوره وتښتېده.
15000 روپۍ مې په باندې ورکړلې. هلته تی ولیکل، راته وایي درې ورځې درې شپې به درد لري، بالاغیر راحته کېږي. یو دی خوب د درې چې دی د نور همدسي هغه دی خوب تیز کار ونه کړ. مغه دردونه او تشویشونه او فکرونه تشنت کې به و. زړه م غوښته چې بیا همغه عمل پسې کش وکړو، خو مونږ درې شپې درې ورځې تیرې نه سو کړی په ځان باندې. همغه درد در باندې راځي چې عمله یې در باندې راغله، نور مجبوره یې له کوره ووځي وتښتې، ځان بیرته همغه انډیوالانو ته ورسوي.
په تیر یوه کال کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له بندېدو او داخل بستر خدماتو له کموالي سره په کابل او نورو ولایتونو کې ځینو درمل پلورونکو پر خپل سر د معتادینو د علاج درمل خرڅول پیل کړي دي. دا درملتونونه معتادینو ته څلور ډوله درمل ورکوي چې یو د معدې شربت، بل د خوب درمل، ویټامینونه او نشو پرېښودلو درمل دي. ثناءالله رخشانی په هلمند ولایت یو مالج ډاکټر دی. د لڅو میاشتو راهیسې په کابل کې د یو درمل پلورونکي شرکت په مرسته په هلمند کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. که څه هم د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست تازه د ښاغلي رخشانی د فعالیت مخه نیولې ده، خو دی وایي چې د دې درملو په مرسته د معتادینو علاج خورا ګټور او مؤثر دی.
عموما دا شل ورځې په بر کې نیسي. د مریض د شل ورځې څخه وروسته بیا مریض چې دی هغه بیرته راغوښتل کېږي، هغه بیرته بیا ملټي ډرک معاینات کېږي چې آیا دغه دوا چې ده خوړلې ده ګټوره تمامه شوې ده که نه تمامه شوې. دا دوا چې ده په ضمانت سره ورکول کېږي، ضمانت کارت لري. د هغه څخه وروسته بیا مریض په یوسته لارښوونې ورته کېږي. د دې نتیجه چې ده نوي پسه اتمي کار کوي، ځکه دغه ضمانت کارت چې دی دا په دې خاطر ورکول کېږي چې څوک باوري نه سي داسې یو ضمانت خط نه ورکوي چاته.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندي په کور کې د ناروغ درملنه ممکن کار بولي، خو زیاتوي چې دا کار له ستونزو او خطرونو سره ډک دی.
نشه یي توکو د پریښېدو له اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دل بجی ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جدیږي. نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږه ناروغي ورسره ولري.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د داخله بستر خدماتو کموالي ډیر هغه معتادین له درملنې بې برخه کړل چې غوښتل یې په خپله خوښه نشه پرېږدي. د دې معتادینو ځینې کورنۍ مجبوره شوې چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره غیر معیاري لارو چارو ته مخه کړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,380، 12,140، 12,080 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان شکایت کوي چې له معتادینو سره د کار کولو له امله یې کورنۍ او ټولنه ملامتوي او پیغورونه ورکوي. دا چې په دې برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی او دوی ته خلک ولې پیغورونه ورکوي، په دې اړه مو د متي ولا وزیري په نوم له داسې ارواپو سره مرکه کړي چې له اوو کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي مرکز کې کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم ولې د معتادینو درملنې ته مخه کړه.
کله چې د ارواپوهنې له پوهنځي څخه فارغ شوم، نو دا مې غوره وبلله چې د معتادینو د درملنه انتخاب کړم، تر څو وکولی سم چې د خپلو هیوادوالو د اعتیاد درملنې په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړم. بیا مې دا غوره وبلله چې د معتادینو تر ټولو ستر مرکز کې خدمت پیل کړم، او همدا و چې هلته مې خدمت پیل کړ او تر اوسه پورې په همده خدمت کې مصروفه یم.
د متحدینو په برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟ آیا کله چا تهدید کړی است او یا ستونزې یې درته ایجاد کړي؟
د معتادینو کار کول په برخه کې ستونزې شته. دا چې معتادین یعنې ساري امراض له ځان سره لري، لکه HPS، TB، AIDS،
تبرکلوز او دوی یعنی روانی ستونزې له ځان سره هم لري. کله چې موږ د معتادینو درملنې لپاره کار کوو یو خودی احتیاط ځان سره لري، بل دوی له ځان سره رواني تکلیفونه لري، خاص ډول باندې که د موږ وګورو د دې هغه رواني ستونزې چې مطالعه کوو خپله د ارواپوهانو روان باندې منفي اغېزه کوي. هر ورځ ارواپوهان له همداسې مشکلات سره مخ دي. دا به لرې نه وي چې د ارواپوهانو په رواني حالاتو باندې تاثیر ونه کړي.
د معتادینو په برخه کې له کار کولو څخه مو څه زده کړي دي؟
موږ دغه څو کلن بهیر کې چې د معتادینو سره مو کار کړی ښه تجربه مو لاسته راوړی او اوس په درملنه کې انشاءالله چې مفید واقع کېدی سو، ځکه چې ښه تجربه له ځان سره لرو او درملنه کې انشاءالله موفق هم یو.
ځینې ارواپوهان او ډاکتران شکایت کوي چې په دې برخه کې د کار کولو له امله ملګري او خپلوان پیغور ورکوي. آیا کله تاسو ته هم چا پیغور درکړی دی؟
ډاکتران او ارواپوهان واقعا چې په دې برخه کې ډېر ضروریږي او پیغورونه ورکول کېږي په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هو د لیونیانو ډاکتره، هو د پیریانو ډاکتره. کله هم چې یو ارواپوه یا ډاکتر کار اشتباه کوي نو بیا د کورنۍ حتی ډېر نږدې عزیزانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې تا به له هغه لیونیانو نه څه زده کړي وي چې دا کار دې اشتباه وکړي. که ته لیونیانو سره نه وای یا هغه معتادان سره نه وای نور تا به دا کار اشتباه نه کړو. تا به له هغه معتادان څه زده کړي چې تا دا کار اشتباه وکړو. واقعا دغه برخه کې کار ډېر سخت دی. نور کله موږ چې مجلسو کې کینو هو دا خو د لیونیانو ډاکتر ده، دا خو د ناروغانو ډاکتر نه ده. نور واقعا سخت دی کار، خو بیا هم موږ ځان پرې نه نیسو او موږ ته بې تفاوته ده. خدمت کول موږ ته مهم دی.
د معتادینو په برخه کې د کار کولو یوه خاطره راته وایي سي. دا چې یو مریض وي سي پخوا یې حالت ډیر بد و، معتاد و، او بیا تاسې درملنه کړې وي او بیا روغ سوی وي او کاروبار کوي.
زه ورځ دفتر ته روان وم، د سړک په سر ولاړ وم چې موټر ته مې انتظار کو. ګورم چې یو موټر څنګ کې مې ودرېد، مسلح کسان پکې سواره دي او ډېر سخت وویرېدم چې دا څه حالت شو. وروسته متوجه شوم چې زما یو ناروغ هلته دی چې مخکې احتیاط درلود او اوس روغ دی، هغه هم په موټر کې دی. د هغه مریض کیس منیجر یا مدیر د قضیې زه وم، ځکه ما کار ورسره ډېر کړی و، نو په همغه اساس باندې زه یې پېژندلم. نو هغه راباندې غږ وکړو چې ډاکټر صاحب مه ورخطا کېږه، زه یم د مصالح کسان چې وینې دا زما بډیګردان دي او زه اوس د یو ساختماني شرکت رئیس یم او ساختماني شرکت هم زما دی. خپلو ګردانو ته وویلې چې تل و تاسو ته ما یو ډاکټر یادوو، هغه ډاکټر دا دی. اول خدای زما ژوند وژغورو، بیا همدغه ډاکټر زما ژوند وژغورو چې زه اوس هر څه لرم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشانه های اعتیاد مواد مخدر در وجود انسان کدام هستند؟ در این رابطه دکتر واحد الله کوشان برای ما معلومات می دهد.
معتادینی که لایم مشترک در مجموع معتادین خواب جا بر هم می خوره، نظافتشان بر هم می خوره، شناختشان بر هم می خوره و تمایلاتشان بر هم می خوره. فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک مدت وقت که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است. بعد از این همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشا میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاسف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه. یکی آراز و علائم و معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است، هم از طریق ادرار. این دو طریق جسم میشه به لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی آراز و علائم، آراز او چی است که در داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه، و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. آراز شو است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر میشه. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوری می فهمه که معتاد هست نیست.
آیا می دانستید؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د بغلان ولایت اوسیدونکو ولی محمد لخپل معتاد زوی څخه سر ټکوي او وایي چې کاروبار نشي کولای او ټول ورځ لخپل مور او پلار سره جنجالونه کوي. ولی محمد زیاتوي چې د نشو او بد چلن له امله یې له زوی څخه ښځې طلاق واخیست. دا چې ولی محمد ته یې زوی نور څه زیانونه اړولي دا به خپله د له خولې واورو.
دا متاد د پدې سوچ دا مکتب کې او پینځه لس کلن و لغونه چې دی له مکتب نه پاروغه سو ورځ هم خرابه وه وویلې چې زه وروره پیسې پیدا کړم کور و اباده کړم دا وکړم هغه وکړم زندګي وکړم یعتیب چې ده ځان یاران تم واهه خو هلته په باجه باجه خلک ټوله دغه پوډري و شیشهیي و بدو پلاو هره پلاو دغه هلته بې سورت وم یچې کار ونه کار یو سره جنګونه کول وینیا و بېرته رامرت چې رامرت که دلته مونږ یو زران جوړته پیدا کړه دا زران چې د کاروبار کاوه خو زران به کله ټاکر کوو کله به پیسې مونږ ته نه راکوله ولا کار نشته ولا دشه د واشه د دا پیسې پټي هله مخکې کاله کې هم دعوا کوله هغه هم کولې بیا هم ویلې چې هله دا زران دا ځای خرابه ده هغه چې ولکه خو ته زران جوړته چې کار چې واخله پلار دې هم جوړ دم مور دې هم زړه ده نورونه دې هم جوړ بیل کې ښځې لري خپل بچان ساتې تقریبا شپاړس اوولس کلونه مخکې چې ده په دغه عمل باندې شروع کړی ده تقریبا اوس ډېر تو ته رارسېدلی دی دای په همدغه عملو کې داسې پټ و مخفي و واده مې داسې ورته کړی و چې دی ایران ته لاړ مونږ ویلې دغه اوس دی کاروبار مالی نه کې نو څه خیل کړي دا نورونه یې ښځه لري دی ښځه نه لري مور یې بیایي ویلې دا لور به ورته بدل کړم عمل یې عمل و نور یې ماصاب له لاسه ورکړه دا ښځه ده ته سره په ټیم نه تلله دا یې وهي و دا یې ټکي و دا هغه کې جنجالونه ورته جوړ شو هله او هله هله جنجال سره ښځه لاړه دی پلار کړه خو دا سړی بندي کړ بیا ما ته قاضیانو وویل چې ور دا سړی خو دغه خلک خو درو تورو تهمت پرې کوي او خلک هم په سور برابر نه دي مونږ به طلاق چې واخلو ما واخلي ډېر ښه انسان هم دا زمونو کې مې کوو خو دغه عملو سره چې چل دروغو قسمو دروغ راته ویلي دي مونږ منلي دي اوس یې نه منو دا پوډریان ټول داسې دي پوډر وي شې وي وروره قدر دې نه د مور لږ نه د پلار نه دې تر هر یو ته زیسته خبره کوي بیا به کوي ناکه بس سړی چې ور سره خبره جات تاو کی را تاو کی ور سره جنگ کی خو هغه دې ډیر چل را سره کی دغه کال کې درو را تا وای چل غواره درو سره تا خدا دې دې پوډریان هم دغه تا خبره دغه دغه خاطره ده چې دغه درو تر تا وای چې والا کې درو مو وای چې سر دې په دارم کې جو وای چې بلار یاد چې چل دې چې تا جاده
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې میرمن درخانی اچار جوړوي اچار یې خه بازار لري هر ورځ کور ته لسګونه خلک ګورجی او اچار جنې رانی شي خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي کله چې درخانی وروزی نو ګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي پولیس سم د لاسه د درخانی لاسونه ورتړي او لزان سره یې بیاي دا چې درخانی ولی پولیسو ونیوله اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اکرام لالا تو خوی وپوری را کنن دیر خماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پوبو نچلیگی تر څو به پوړۍ له نورو څخه په سوال غواړي واشه را ونیسه
کنې رانیولو ځای رامعلوم وای ستا څخه مې نه غوښتل
پخوا دې چېرې رانیول
پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې رانیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تر نن ده ته یې چېرې رانیسې ما ته هم ځای راوښیه
زمون کور خو به دې لیدلی وي
او لیدلی مې دی
زمونږ تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سه دروازه ده
ښه بیا څه وکړم
دا دروازه به وټکوي
ښه بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنگ دا توڑای نمیگی دا دروازی لچه سخه با درگه که چه چوکی
که زبس ورطا هوایم
که با ورطا هوایی چه دستل افغانی و چارا که
نوزه اچار سپا بلا واهم تا ماجی بخه بری کمی
سابارو که زورا ورا دخلی تر دادا خومی پریدا
اکا سابا دا کیسا کما
دا بوده هم اچار خرسوی او همی روی دا اچارو لپارم خلق ورزی خود تب ورطا هوایی چه سپین اچار راکا چه سرم رج پکی نوی
سپین اچار سمانا
سپین اچار یه چه بردهی کلا چه ده سپین اچار ورطا هوایی بوده خپلا پویگی چه تایی روین واری بس آغا ده چه پا گسونا که اچار در کوی
نوزا اچار سکم
تا خو خوانشا چه زده پو کم کنا
که سامده داده غاکیم
دا چارو پا کسونه که یه وارو که بوتل ده
بوتل ده سشینده
ما بوتل که ایروین ده دا کورسم ده ایروینو گدام ده گدام شاو خواتو لامالیان لامده بوده سخه ایروین اخلی
زم رکه بازم دا اوز ورزم
گوره یوی خبری تا دی پام وی
گومی خبری تا
اول پا کوچه که شاو خواه او گوره چه پولیس نوی
سامه دا
بلده چه زن خواه درون رو خواه باید خلق پول نشی چه تا عملیه طول خلق در سمو خلقو پولی باز که ورزی اوی روین زنی را نیچی
بیه اما وزا آقا چبنونم ازدادی بیل آقا میوارز لزان مسافر بل آورز مولا بل آورز لزان دونتی مامور جوڑوام بازم دا وز ورزم زن اولالم
پمخن خواه
زرغونی جان هغه کور دغه د چما در یاد کړو دغه کوخه ودرېګه چې کور والا پونیشي چې موږ پولیس یو
بیغه به اوسه قماندان صاحب نه پوهیږي تاسو شخصي کالی او ما چادرې اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلی ودرېګه
سما ده قماندان صاحب
ته ودرېګه زه د کور دروازه ور وټاکم
څوکې
اده لږ اچار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلام افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننه وځه
سمه ده قماندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دادی به اچار رو اخلا
ناسونا خودا که چه اونو خوزیگی
ترسی چو که استی
مون پولیسیو با هم چه اونو خوزیگی که نوالم دی مخیشا درزا کورتا دی
دادی مخی کیزم
دقیوالی کجی تا درزا
دقی در چرگانو کجا داده دا مردارا کورتا چکوی نور کورتا راشی که
نشهی موادم مردار شایدی خام خواب ده پده هم داسی مردار زایی که پت کریوی
نه نستا دادی ویه گوره کسیم نستا یوازی چو چرگی دیو بس
دادی شایدی
دادی که چرگانو دانا دار
خپلا خو بیاقله پر پولیسو دیم ده بیاقلانو گمان کرده تو فکر که چی مونگی ایروین او دی چرگانو دانا نپیجنو
خیلی مپریزه
چوب شا دیر خبری مکوا خماندان صاحب
بله
ایروین می پیدا کرل
آفرین باز دا بودی لاستادل رو باسا چه خماندانه تای بوزو
سامدا حالا دل کوا مخ کشا سنسان میگی چی پدیس پین سر نشه ای مواد خلصمی او زانان پرنش وقتا که
خیلی
دیر خبری مکوا مخ کشا
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان